څخه به یې لوړ و. بیا به چې زما مور نه شوی کوی، نیا به مې د تره له ښځو سره ورته یوې خواته شوې. دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په درې کسانو یې وهلی. له هغه وخت څخه دېرش کلونه تېر شوي دي، خو اوس هم چې کومه نجلۍ ودېږي زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي. وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي. وای خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی، بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواښېګانې سیدي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پیروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوی کار پې کوي، غو کار پې کوي. نو هغسې هغه کار ونه کړي، بیچاره زور یې پې بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې خسر له خوا، او بیا یا میړه ته خودل کېږي، میړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي. د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي. وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دي ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه لوي زه به خپله په خوښه واده کوم. هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي، هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي. کنه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه لک مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه مساتي، خپله مور مساتي. د هغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بېله ژوند وکړي، چې مور ته بېله خرچه روړي، خور ته لکه مور ته، نور کورنۍ ته، خپلې ښځې ته بېله، چې دا ډېره سخته ده یو هلک نه. همدغه عوامل دي. او بله دا ده چې اوس مکتبونه بند دي، جنکي نشي کولی چې لاړ شي کورس ته، لاړ شي پوهنتون ته، لاړ شي مکتب ته، لاړ شي خپل درس ته ادامه ورکړي، چې هغه نیمه ورځ بهر وي. دغه سوچ، دغه فکر بدله کیږي نه، هغه ټوله ورځ کور کې ده، کار کوي، زحمت وباسي، هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دي. نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کېږي، خسته کېږي د کارونه، دغه نه د مور فرمان شي کولی. هغه مور پسیږي خپله لور وخي، یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې، ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي. هغه جنۍ چې ده پله درس پسې خفه دي، هغه تشویش کوي، دغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده. هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي. یو عوامل خو دغه دي چې ډیره درد وړه ده، چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دي چې اقتصاد دی، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي. بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خراب دي، چون شرایط خراب دي، کاروبار نشته دي. نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی، کار نشته دي، بار نشته دي، چې هغه کار وکړي. لکه چې څه د هغه ښځه غواړي، د هغه بچی غواړي، هغه نشي کولی چې د هغې خواهشاتونه په پوره کړي. نو هغه ښځه چې پسیږي خپل خاوند ته خوسه نشي ویلی، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته هغسې دي. هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی، پسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما دا بچی مانه جامې غواړي، کالي غواړي، یا خوراک مانه غواړي، یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړمه چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي، یا اندرور پسیږي ورندر سره جګړې کوي چې د کار نشته دی، نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس تا خواهشاتونه پوره کړي، یا ستا بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاری وي که بل څه کال څه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونا کې خشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونا کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي، چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی، ولې نه کوي؟ دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفګان کې، خپل مور سره جنگ جګړې کې، یا مور پسې کې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه بایس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی، نو بس دغه بیا مجبوره کېږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواښې سره خواښې انګور سره، بس همدغه عواملونه دي چې دا پسېږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې دا خشونتونه زیاتېږي کورونو کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانی په څېر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راز فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خوښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د مېړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا مېړه دې دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه، که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واغې کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ خشونت و بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سور په عناناتو ته چې په کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه د تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې همداسې مستقل ژوند وکړم، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه هم ډیری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلی ده. افغان روانشناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمه سره مې مارکه کړي چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره وقدای کېږي او غواړي دغه وقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا خبر خده دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي، مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي؟
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یوویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنی دا له ما نه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي را پیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی. هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودیږي، په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورې ښځه ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل، دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل انګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودیږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي. نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کېږي. دا نشي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي، غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولی خپل ځان ته، خپل خاوند ته، اوته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي، یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده. هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوې راودیږي او مخکې د دې په خوښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په انګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو درور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی؟ نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کېږي. د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم وخت دی چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي. لکه مثلا په ما ظلم شوی، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي. په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډېر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپېډه جواب په چپېډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه سالم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي بي. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو، که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځئ چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي. را به سو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورښجې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي. که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کیږي او دا چوپ پاتې کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناهګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خواښې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره ای دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواښې ده، موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالېږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي، او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوې ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پې ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خواښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو خجوان جوړ
کله چې په یو کورنۍ کې د خځې لخوا په خځې باندې ظلم کیږي دغلته بیا نارینه او ته څومره زمينه مسایديږي چې دوی هم خپل زور واکي په خځې باندې عمل کړي
ډیره زیاته ځکه چې سړی بیا په دې باور کیږي چې د خځې خو بد دي راځي چې مونږ هم ظلم پیو کو یعنی تر دې حدا خځې بد دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي له یو بل سره سم برخورد وکړي نو دلته د چې زمينه ورته برابرېږي مثلا کا یو نګور نشي کولای خپل خواخي سره جوړجاړی وکړي زه مطمئنه یم چې دغه خاوند ته هم دا یو زمينه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه لمور نه خو به دا یو کامل شناخت لري نو ډیر بد هواغب لري د ښځو په وړاندې ډیر بد نظر پیدا کوي دې ته زمينه برابرېږي چې ښځې ډیر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه
په لانډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه ست خپل مرکه سره راټول کوو غو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خوشونت کوي یواله بل سره تاوتریخوالی کوي
دا ځوان زمونږ استاسو د مینې لپاره ډیر کم دا او کچیرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ باغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنگ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو او که چیرې مینه کوو محبت کوو اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
هم چې نن تاسو مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پاتره رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 دا و د دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام اورز مو په خیر لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست نن دوشنبه دا په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد لرن افغانستان کوونی زمو سپمرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي د وام ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په ساړه او ګرم اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي دا پختنی خونکی په نننی درس کې ځوابوي
آیا په هیږي چې مالګ او یا برت څنګه جوړیږي آیا په کور کې پیرنی وخت په خکه کړی دي آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړل دي دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دي یا لیدلې مده نو دا ټول په کیمیا کې به شې دي کیمیاوي تعاملونه دي تعامل وایي چې تعامل کار اجرا کېدل ته وایي یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وای یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وای اوس نو تعریف په کیمیا کې څه ډول دی په کیمیا کې عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل یو عنصر د مرکب څخه جلا کېدل یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه دی یو شی د راوخسي بل شی ته جوړ واچوي دی یو شی څخه جلا بل شی راځي کی دا ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي دا چې سره یو ځای شي اوبه په لاس راځي هایدروجن گاز دی اکسیجن گاز دی دا دواړه سره یو ځای کیږي موږ ته چش په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي دا یو تعامل سو سوډیم یو عنصر دی کلورین یو عنصر دی دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي مالګه مالګه یو تعامل سو کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی کیمیاوي معادله به چیش ته وایي د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چیش په لاس راځي اوبه په لاس راځي دا موږ په ویلي ډول وایاوه په لنډ ډول یې څنګه لیکو ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس یا په لاس راکوي ټو ایچ ټو او دغه یې کیمیاوي معادله ده مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو ان اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي دا یو کیمیاوي معادله سوه دا یو کیمیاوي معادله سوه د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاته چې شپ لاس در کوي حاصل په لاس در کوي حاصل ټو ایچ ټو او مانا اوبه اوبه په لاس در کړل دا ستا یو حاصل سو دلته کار اجرا سو د کار آخری نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډیر شیان وي د ګره سره یو ځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده یعنې دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي دغه پسې حاصل دی حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوزل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دی تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ سوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ دلته چیش راځي دلته چیش راځي دلته چیش راځي کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ که مو چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی
ښوونکي د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا دا تم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو لومړی خونکې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي په دوام به خونکې راتوي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي سرکه تیزاب لرونکې ده د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه الکلي د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټو په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي چې تیزابونه او الکلي ګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف: تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل سوی دی، مشتک شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل سوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزابو یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي ځکه تیزاب په بیټرۍ کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا که چیرې موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټرۍ تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزابو د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل سوی دي چې معنا یې څه شده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثره مرکبات په ځان کې څه شی لري؟ هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثره مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دي، تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي، مګر که چیرې د بیټرۍ تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور ورچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په اوبلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلي د بیټرۍ تیزابو ته خلک اوبه ورچي یا د دوکانونو کې بیټرۍ ته خلک اوبه ورچي، نو دا چې دي برق تولیدونکي دي او هغه په کوم حالت کې؟ په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دغه که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ تیزاب تور واچوو سور رنګ ته بدلوي. دا مثالونه دي: د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ، سرکې تیزاب سرکه، لیکټیک تیزاب مسته یا مستې چې موږ ورته وایي، سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چې شي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیرې ما تیزاب تور اچوي هغه رنګ یې چې شته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانه لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټرۍ تور واچول سي د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تور بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی. پی ایچ اووه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنثی مواد دي. دا هغه مواد چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي الکلی مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډول تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړی پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسام په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو، موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړه چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد دي. ماهۍ دي، چنګاښ، غوندې ماهۍ دي، ماهۍ دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلست ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې. عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونو په مابینځ کې مشترک ږدي، یو پله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګوني اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګوني اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګوني اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یوه ګوني اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن دی، تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شوای غیر عضوي مرکبات وایي، لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې شوای عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورید. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 201.